منګټو او دوی د روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زمونږ دي آینده سلور کال زمونږ دي آینده سلور کال د ریپبلیکن پارټۍ دي نو ډیره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو په څلور ورځنۍ کانګره کې د امریکا د مسلمانانو استازي عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعت
د دې سات خبرې ټولګه همدومره و اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی همتان د څنګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ریزون تل کیپټوګا د جون تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر سم بعد د غنه د جون په نور برخه فکر کوم درس او تحصیل می زده کړم د سینمې پاتې شي د جون نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه لمه ذکر
جنوی چې دوی تاس دا کړی تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبان حکومت ورنه محروم کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی خو بیا هم دوی څه باید وکړي
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه د حالات تیرېدونکي دي موږ په تیرو کې هم تجربه درلوده
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من افرین کو زکر چه دی هر وگری اسلامی او قانونی حق دی دی طالبان حکومت افغان جونیور نه بی برخی کلیدی دوی وای چه ورست تر بلی اغا کمچه چه پخوانزه او پهانتونونو که زدکری و بیرتهی ریگی لبلی خواه کم وقت چه بیزای لزدکر سخلری ورنه تیریگی دانشی جبران که دلی ده کابل ده تبی پهانتون دی ورستی سمستر محصل اقلا وای چه دی 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 جوان لمرانه یادف دی دی زدکری بی
موږ ته خو معلوم ده ډېره سخته ده یعنی د څو چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ کېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوان جلکې په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر سم بعد د غنه د ژوند په نورو برخه فکر کوم اوس مې چې ژوند که درس او تحصیل می زده کړم د سینمې پاتې شي باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې و هغه د ژوند کوم هدف می شو هغه لمه ذکر کړی ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده د ورځ وي که شپه وي د موږ هغه کوم تشویق چې و کوم داخلي تشویق چې د موږ چې موږ ذهن ته به راته نظر ته هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه خپل خپل آئندې یعنی یو امید موږ به درس ویلې لکه هغه ټول موږ ناخستل شوي دي موږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیانو درګیر شوی ده موږ تر اته نه پوهېږو چې موږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم موږ فارغ شو موږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه دا امید موږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تېر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې د نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونې ته موږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړي د دوه کلو کې حتماً مساعده کېده نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي
علم او تحصیل درس ویل د انسانانو د خزوی که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم او تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه او استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې، زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل، یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا مونږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همېش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همېش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب دی، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته له همدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودونه دغه ډېر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګار د ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پوهنتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک پانزوس فیصده نفوس تشکیلوی د افغانستان یا د نور ملکونو، نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ورکه ده.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع دمونږ او تاسو لکه چې څه وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا زمونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده. امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وزی. اسلامی قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کی، جون پر مخ ته تحصیل دروازې خلاص کی.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه فن الفصل.
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخستې ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه بېدندې شي، بېکار شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه ورسره مخ کېږي. دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي. هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم، ته ووایي، یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم بختي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه، بنډار وکړه، کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بېچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي، ښوونځي ته به لاړلې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان به ولیدې، درس به وویلو او ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پرواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالات که همداسې دوام وکړه، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو. کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ سواده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال به اخلئ، یو رپورټ پې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه مکتبونه بند شول، خونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ول دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي. دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې سید مونږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخواله په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې کدي شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهره مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي او همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل همغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي د دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بېچارهګانې همغه هلته کار کوي. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپله حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هیڅ نه شي کولای، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بېخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده، د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې داسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدې چلند دی، ځکه کوم وخت چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدای باندې ناس دي چې خبرونه هغه یو خبره ده چې میرمن او میرمن هم دغه هر خبره کې دوی میرمن چې نیوینو هغه کانفرنس به خوان نه ورکوي خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوي کله چې دا طالبان رااله د ریکاله مخ کې دا فکر کوي چې غشل کال یو وشتو وش کال مخ کې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه ډیر تغیر کړي نړۍ ولیدل دوی بهراني سفرونه درلود لا خواته لیدي خواته لیدي ولې زه فکر کوم سیدا اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چاغه پورته کړي وي او دوی هغه کړنی لیدلې وي ولې اوس سوشل میډیا دا دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه هر څه کتلی شي اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتی چلند کوي
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې بېلابېلې ادارو دي چې کار کاوه د ځوانانو ستونزې اورېدلې مګر اوس داسې کوم څه نشته ځوانانو ته هم نشته میرمنو ته هم نشته د دغه سې ټولنو راټولېدل بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل دا به څومره مؤثر وي
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تیر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی بلکې کار کړی وای خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله صحیح ده ګټه به درلودله ولې ډیری فیصدي د خپل شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل یعنی په ټوله کې کووس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړ کړي ډیره موثره ده خو کچې ځوانان د کار وکړي نو زه فکر کوم چې په سنوي شرایطو کې ښه خبره ده
په اخر کې به غوځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي له پانتونه پاتې دي هغه انجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي وشي به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي دوی ته به تاسو څه ډاډ ولري
هرې تیاری په سر رڼا وي او دا رڼا راتلونکي ده ان شاء الله نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي ووسیږي ځکه دا حالت تیرېدونکي ده موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله دغه تعلیم یوازې هم دا نه ده چې پانتون تلاش او مکتب تلاش تعلیم به کیږي په کور کې د دوی یو کتاب راوالي لیکنه دی وکي ترجمه دی وکي کتابونه دی وژباړي حتی اوس ډیری داسې پانتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کیږي آنلاین د پکې ثبت نام وکي یا مثلا د ژبې کورسونه دي په یو ډول دي ځان مصروفه کې هغه هم تعلیم دی دا چې ځان و بیلې فکر کوم دا نه دوی په ګټه دا نه د وطن په ګټه ده ولې دا حالت به تیر شي خو فکر کوم تر ټولو ښه هم دا ده چې دوی باید په خپل پښو باندې ولاړ پاتې شي
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپل روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسې چې دا تیارې په سر نهسته
همداسې ده او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسې
ډېره مننه خوشاله اوسې
درنو دوستانو دا و دې یو نه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست نن سه‌شنبه ده او د اوم ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او خوونکی دا راته تشریح کړ چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده نن به خوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي د حجرې د ویش په برخه کې به دا وورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي
موضوع د حجره مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکټریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکټریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایعي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه
د حیوانات له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي، چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، دی ژوندی پاته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، دی ژوندی پاته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شي توایي د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته دی رپیږي. کله چې په رپیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. رسته برانش چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ وویل چې کله دی سږي ته داخلیږي، په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده سپنجي ډول؟ دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایی کڅوونه باندې بدلیږي. اوس نو هوایی کڅوونه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایی کڅوونه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایی کڅوونه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بل اخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سی دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به قاعده رسي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډېر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پوښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
راسلار باس ورورا لا راسلار باس دسرو زرو نوی دوسی اوسی بشکره باس دوسی اوسی بشکره باس ناوی مژاڑا بزورا ناوی ما مژاڑا بزورا ناوی ما مژاڑا بزورا رمزور در تناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور